مثال مش مثال داسې ورکولی شو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. پسې د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه په معنا سره دی د لږیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنۍ حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کېږي او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې یې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي یې نیمه یي. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کېږي اجرا کېږي او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کېږي پایش ډېرېږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنۍ حجرو ده د مورنۍ حجرې په نسبت چې کېږي نیمه کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص سوی اوسي او کوم مشکل پکښې کې ونه لري. درزوز موږ د موضوع اخیرنی برخې ته چې د پوښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسې څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پوښتنې چې زه تاسې ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح یې کړئ. ستاسی طول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه خلاص د اتم ټولګي و سلام لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل ورسره مو پروتستا فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راځو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږ ویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجیانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نشي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی و، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي. د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایو نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې و هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریشه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروی دیوال چه دی هغه خپل پزان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل پزان کې لري خپل په ترکیب کې لري او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه یې څه کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچ شي او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چی په وچو منطقو کې شنه کیږي یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې یې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دی یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه دي ورته دي چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شی دی وجود لري لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان دپاره خپل خواړه اماده کوي دا خاصیت هم موږ کولای شو چې په دې کې شامل کړو ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساز لري ځینې انتقالي انساز نه لري لکه خزې چې دي نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو بې تخمه نباتات بې ګله تخمه لرونکي نباتات تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات چې موږ ویلي و مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي په دوه ډوله یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو چې غیر ویایوي نباتات څه ویل کیږي غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنې زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجونو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي راشنه کیږي او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې یعنې جسامت یې کوچنی دی تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري که چیرې د دوی اندازه غټه سي بیا نسي کولی چې دغه د ریزویت نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویت چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي لیورورډس دي او هارنورډس دي
تاسو دې پیژنو چې خزه او لیور ورډز څه شي دي. خزه چې دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر وعینه واته چې په نمجنو سیر لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزه چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چې کېږي راشنه کېږي، او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزې چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کېږي، ټوټه کېږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوی خزې رامنځته کېږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کېږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر وعوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر وسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي واده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال لمنځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخه ته چې د پښتون برخه ده، ان شاء الله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړی. لومړی سوال: زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال: کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال: غیر وعوي نباتات واضح کړی. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغ لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ او ستاسو نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستونو کې موږ هاضمي سیستم وویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم وویل. اوس نو موږ وایو د کوم هاضمي سیستم له لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ اوسس درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. د کوم مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چیکي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50% برخه یې هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې یو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق دی. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیان دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ تر لرو او یا هم وقایت ترڅو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویل چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وای یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي یا پدې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسې وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروټین پروتینونه پکې کې وجود لري او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دغه څخه یو البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، معدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وای پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي.
ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپېژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي، سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پېژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې ویشه، یعنی هره برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوه اړخیزه فشاري شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکوي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځان ته اخیستېنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای یې نور هغومره سره کرویات رامنځته کېږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمېر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري. او په ښځو کې چې دي د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دي هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرژي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمېر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمېر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات دی هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګون د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري. مثال د دوی دیوال جوړښت چې دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویات څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مایع صفحات اساسي رنګ شدید اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال. د مایع صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنی د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه د پاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوی ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې څه شکل عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایو. د آر ایچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د آر ایچ فکتور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکښې کې، یعنی صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فکتور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې وکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فکتور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاست لسم ټولګي و سلام لوسته. ارزو نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس ارزو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او زموږ او ستاسې د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي. موږ وایي که چیرې د اکسیجن شن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیه پر مسلې دی چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او وسخه انرژي تولیدوي د نور مواد څخه. زموږ ستاسو درس په د 90% خطر سره لريشته می سفیس پرې دوام وکړي. لومړی راځو قندونه وایو. قندونه چې دي د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمیرل کیږي او که چیرې د یو ګرام قند چې دي هغه وسوځول سي ورڅخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څومره مهم رول لري. دوی چې دي خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دي CXH2OY. دا دی عمومي فرمول دی او دی مختلف ډولونه چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرایډ چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دی، بل دوه قیمته قندونه دی یا هم دایسکرایډ. دایسکرایډ چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځای وال څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمیرل کیږي او دی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولونه چې کله سره یوځای شي دا مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی که چیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره یوځای شي چې ورڅخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو که چیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو مالیکول سره یوځای شي دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډونه دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمیرل کیږي. او دی چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای شي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه اوبه سره د لاس ورکوي او ورڅخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دی چې دی خپل په یخو اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو لپاره ځینې عملیې سرته رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کېږي مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کېږي دوی په کوچنیو مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کېږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالي نباتاتو په حجروي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په ډله کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دوی هم د یو او لومړی چې دی د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لومړی په ګلوکوز ویشل کیږي د زده کیږي وروسته د یو لړ عملیه وروسته بیا چې کیږي په پایرویک اسید باندې ټوټه دغه کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندونه وروسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بل برخه ده نشایسته چې ده هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسکرایډ کې ویل یعنی د پولیسکرایډ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د زیوال څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو چې ګلوکوز چې دی د نشایسته واحد دی چې ورڅخه چې څه ویدې مثال څو ګلوکوزونه سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې ده هغه موږ په حجرو کې یو ډول کروي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کروي شکلونه چې د امیلو پلاس په نوم سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی کله چې دغه غشا مثال کچې ورجې په نظر کې ونیسو یا د نور نشایسته په نظر کې ونیسو
دی چې کله په ورځ کې خپل نشایسته وجود لري، نو کله چې مثال دی په د تودوخې په لوړ درجه کې وېښول سي یا پخه کړل سي، د دې د پوښ چې وي ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې راځو موږ وایو که چیرې نشایسته د ایودین سره یو ځای سي، خپل رنګ تشیر کوي، تغیر ورکوي په آبي رنګ باندې. ورپسې د پیسه کړه د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلولوز دی چې موږ ول دا د عالی نباتاتو په حجروي دیوال قرار لري. دی چې دی عموما دوه طبقې لري، چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي، او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایي عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کیږي. او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوز چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کیږي، چې د سلولوز چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو د کم خوراکي ارزښت لري، ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو انزایم موجود نه لري چې هغه څه کې سلولوز زیات کړي. یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت، مثال نور جوړښتونه وجود لري چې د هغه په واسطه سلولوز تشکیل کیږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوي وجود لري چې سلولوز تشکیل کیږي. دغه کم اساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي، دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي چې پروتین هم یو د مهمو د موضوعات څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري. او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د هغو څخه جوړ شوی، یعنی تر اوسه پر تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل سوی دی چې امینو اسیدونه چې کله سره یو ځای سي چې ورڅخه جوړیږي پروټین ورڅخه جوړیږي. دغه رقم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروټین چې دی په چی باندې اوري په امینو اسیدونه. دا زو د پروټین ډولونه وایي. لومړی د امینو اسیدونه خپل پر دوه ډوله ویشل سوی چې اساسي امینو اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نسیمند کولی باید د خوراک له لارې ترلاسه کړو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دي، هغه چې دی زموږ بدن کولی شي چې خپلې څه کې آماده کړي. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروټین نه، یعنی پروټین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دي. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی، هغه مثال پاغه کې حیواني پروتین شامل دي، شیدې، هګۍ، دا ټول شیدې پاغه کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل یا لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي، چې هغه لکه مثال غنم، لوبیا یا د کم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دنده سرته رسي. که چیرې د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي دا چې کېږي د انسان د ناروغي لامل کېږي، چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چیرې رامنځته کېږي. یعنی امینو اسید نو چې دی هر یو خپل ځانته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورڅخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ څو دانې امینو اسیدونه چې سره یو ځای شي ورڅخه د یو زنځیر جوړ شي، هغه د پپټید وایي. او څو پپټیدونه زنځیرونه چې سره ځای شي د پولی پپټید په نامه سره، او څو پولی پپټیدونه چې سره ځای شي هغه به په نامه سره دیږي د پروتین په نامه سره دیږي. ورپسې راځو شحم چې دی. شحم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاس سره ځي. دوی چې دی د پروتین دوه چنده دوه برابر دي. کله چې یو ګرام شحم وسوځو ورڅخه نه زره کالوري یا هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاس سره ځي. هم خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. او شحم چې دی خپل په دوه ډوله دي، چې یو حیواني شحم دی چې هغه عموما جامد دي، او د حیواني شحمو استفاده هم ډیر استفاده هم ځینې وخت ځلې مثال خطرناک کېدلی سي، ځکه چې د رګونو د بندش دی د کلسترول د ډېرېدو لامل کېږي. او بل نباتي دغه شحم چې دوی استفاده دونه توان نه لري. د شحم وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي. انزایمونه چې دي یو ډیر مهم موضوع ده. دي چې دي زموږ د تعاملات زموږ بدن کې چې کوم تعاملات سرته رسیږي د هغو په چټکولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي. که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسو تلی، ځکه د هغه دپاره سخت و. انزایمونه چې دي هغه د کتلس په ډول سره هم درده سره، یعنې دوی ته چه کوي دغه کوم تعاملات چې دي دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کړي. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنی د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټین نه ده هغه بیا د څه سره ده ویټامین. ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل دپاره ډېر ضروري دي، خاصتاً بیا ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو دپاره د دوی د فعالیت د سرته رسولو دپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی